السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته خره غلاست وایم وړاندې اوره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره لوړ پړې پلاوي نن د امریکا پلازمینې واشنگتن ډي سي ته ورسید. امریکا کې مشت افغانان د دې سفر په اړه څه وایي؟
د ولسمشر تاج امریکا ته طبعاً د افغانستان لپاره یو ډیر مهم او اساسي ټکی ده.
افغان خزی له دې سفر څه تمه لري؟
مختمن د ولسمشر څخه او د لوړ پړو چارواکو څخه دا ده چې د هیواد امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د خزو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي.
د عامې روغتیا وزارت د کرونا د پیښو زیاتېدو ته په کتو د قرنطین موده وغځوله. تر هر څه مخکې به خبرونه له اسمت ساروان واورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ امریکا ته ورسید. د هرات والی وایي یو سل دیرش طالبان په دغه ولایت کې له حکومت سره یو ځای شوي دي او د یو تازه راپور له مخې تیر کال په نړۍ کې نږدې 215 اویا میلیون تنه د مخدرو موادو د استعمال له کبله مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځېنی سفر نن واشنگتن ته ورسید. ټاکل شوې ده چې ښاغلی غنی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني. دی به د دې سفر په لړ کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره هم خبري وکړي. واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر هدف په بیلابیلو برخو په تیره بیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا کې د یو نوي باب پرانستل بلل شوی دی. په پام کې راځي امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبري وکړي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی آکار به له امریکایي پلاوی سره چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو چارواکي پکې شامل دي وبیني. د انقره له خبرو سره هم مهاله د افغانستان ولسمشر واشنگتن ته تللی چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وبیني. د هرات والی عبدالصبور قانی وای یو سل دیش طالبان نن پنځشنبه له حکومت سره یو ځای شول. قانی په یو خبری غونډه کې وویل دغه کسانو د مولوی مردان نورزی په مشي د دولت پر ضد په شندن ولسوالی کې فعالیت کاوه. والی له مولوی نورزی څخه مننه وکړه چې د ده په وینا زړوره پرېکړه یې کړې ده. د هرات والی زیاته کړه له حکومت سره ملګری شوي طالبان به د شندن، زاول او زیرکو ولسوالیو په امنیت کې برخه اخلي. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو د دریمې لواء رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالۍ کې ووژل شو. په نګرهار کې وی حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته وویل ډګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپ وشتل شوی ګولۍ ووژل شو. ډګروال نورجان مخکې تر دې چې د دریمې لواء رستیزوال شي یو موده د سرحدي لواء د رستیزوال په توګه کار کړی وو. د وشلو مسؤلیت تر دې د مکمې ډلې په غاړه نه اخیسته. په مزار شریف شهر کې نن درې تنه د نامعلوم وسلوالو په ډزو ووژل شول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي دا پیښه شاوخوا 12 بجې د مزار شریف شهر د سید آباد په چوکي وشوه. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویندوی وایي چې په دې پیښه کې دوه تنه نور ټپیان شوي دي. شاهدان وایي چې حمله کوونکي د تور شیشو په موټر کې سپاره وو. تر اوسه پورې د دې برید انګیزه او د وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازری ولسوالۍ د لویدو ادعا رد کړه. د لوګر د امنیت قومندانۍ ویندوی ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته وویل په ازری ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده.
سکوت ولسوالۍ از حقیقت نداره، ادعای کاذب است.
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ادعا کړی و چې د ازری ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. له بلې خوا د پکتیا د تندر قلو اردو ویندوی ایمل مومند وی پرون هم په ازره کې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وشول چې په ترڅ کې شل تنه طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي. په چین کې د افغانستان سفارت په پیکن کې افغان کلتوري خونه پرانیسته. افغان سفیر جاوید قائم ازادي رادیو ته وویل د دې خونې د جوړولو لپاره له یو کال راهیسې کار روان وو. د زیاته کړه
په دې خونه کې د افغانستان د مختلف وختونو تاریخي آثار د افغانستان او د چین په اړه پر روابطو تاریخي آثار او سره پر بودیزم باندې تاریخي مواد پراته دي.
افغان سفیر همدار ازول چې د دې کلتوري خونی ترڅنګ د افغاني غالیو یو نندارتون د نندارچانو لپاره پرانستل شوی دی. د شاغل قائم په وینا د افغانستان د کلتوري خونی په پرانستونکو مراسمو کې د چینایي چارواکو ترڅنګ د 15 هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی وو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. نیوټرنس رسپانې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شارت نشته د ایران د اټومي انرژي پر مرکز برید دی وی کوچنی بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کارش کې د ایران د سنتریفیژونو د ټکنالوژي پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه اخیسته. یو خبری سرچینې نیوټرنس ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکې په کارش کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد په اټومي مرکز کې د ورانکاری خبر ورکړی وو. د اروپای اتحادیه مشانو په بلاروس کې د خلکو د سپلو د پاترسیدو د غوښتنې ترڅنګ پر دغه هیواد د نورو اقتصادي بندیزونو پر لګولو سلا وکړه. دوی نن د بروکسل په غونډه کې د بلاروس د زورواک واکمن الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر لویو عایداتي سرچینو او دغه هیواد د اقتصاد پر کلیدي سکتورونو بندیزونه تصویب کړل. د لوکاشینکو رژیم د تیر کال د اگست میاشتې له لانجمنو انتخاباتو راوروسته په دې خاطر تر نړیوال فشار لاندې دی چې سیاسي مخالفان او خپلواک رسنۍ په بیرحمانه ډول ځپي. او د یو تازه راپور لمخې تیر کال په نړۍ کې نږدې 215 اویا میلیون تنه د مخدره موادو د استعمال له کبله مړ شوي دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې نن په یو راپور کې وویل تر شپږ دېرش میلیونه ډیر نور د مخدره موادو د استعمال له کبله په روغتیایي ستونزو اخته شوي دي. په راپور کې د افغانستان، کرویشیا، ګرجستان، ایران، قزاقستان، هنګری، پاکستان، روسیې، رومانیا او اوکراین یادونه شوې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخیل وړ درجه دیش چټی شپارس. هرات اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 2 دیش چټی ولس. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخیل وړ درجه 2 دیش چټی 25. کندهار اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 8 دیش چټی 40. او جلال آباد کې به اسمان زای زای وریز وي د تودوخیل وړ درجه 2 سلويخ چټی 25.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن واشنگتن ډي سي ته ورسېد. لخغلی غنی سره په امریکا ته په دغه سفر کې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله او د حکومت لوړپوړي چارواکي شامل دي. تمه ده چې دوی سبا ته د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په دې اړه په مخ کې یو راپور ده.
تمه ده چې افغان پلاوی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمیر نور جګپوړي چارواکي شامل دي. دا هیئت تیر شپه ناوخته له کابل واشنگتن ته روان شو. په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوی د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په قوه او وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قوه سره د حکومت سره په څیر ډول په څو شرایطو سره هم مستند. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره
کومې توسې کوم کار نه پکار. ارګ پیو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی په دې سفر پترڅ کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس لغړیو او یو شمیر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبري وکړي. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال په دې حق لاس د رډو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لوی برخه پر دی ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلې شي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپوړی افغان پلاوی په داسې وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په روسیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالي وایي چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي، خو دا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
تیر وختونو کې اشتباهان لري شوي، طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګوري، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو له نظره وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه، له خلاونو استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا تر وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کړي. مو د ولسوالۍ سقوط مانا نه ده چې حتما دا به مرکزي بلاغه به ښارونه هم نیسي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم اسادی راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلې دي چې د افغانستان د دې جګپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده.
له ازادي راډیو مو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا ته رسیدلې ده، تمه ده سبا له ولسمشر جو بایدن سره خبري وکړي. دا چې په امریکا کې مشت ځینی افغانان څو یې پاستاجی توبې دوه فعال او شنون کې عزت الله شمزه او دلاور فیضان ازادي راډیو ته وایي.
زمانم عزت الله شمزه ده، ز د امریکا په میشیګن ایالت کې ژوند کوم. د افغانستان الله هیئت نه چې پر اس کې جلالت معاف جمهور رئیس اشرف غنی ده او دوی امریکا ته سفر لري، د دوی نظام هیله او غوښتنه ده چې د امریکا له حکومت سره دی د روانو حالاتو په اړه جدي خبرې وکړي. زه فکر کوم د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي، چې دا نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده او نه هم د افغانانو په ګټه ده. افغانان کلونه نه بلکې میاشتې او هفتې وخت لري چې وضعیت مهار کړي، ځکه که خدای مکړه وطن د وطن حالات د ګډوډۍ خواته لاړ شي، دا به د هیچا په ګټه نه وي. امریکا او متحدین افغانستان ته راغلل او هلته یې له شلو نه زیات کلونه د تروریزم سره مبارزه وکړه او د بشر حقوقو او دیموکراسۍ شعارونه ورکول. نو اوس که دوی افغانستان ګډوډۍ ته یوازې پرېږدي، خدای مکړه د افغانستان د خلکو او د ټولې دنیا قربانۍ به په اوبو لاهو شي. د پاکستان د مداخلو په اړه د جمهور رئیس غنی له بایدن سره جدي خبرې وکړې، ځکه پاکستان چې څومره د سولې په برخه کې د همکاري وعده کړې دي، تر اوسه یې په یوه وعده هم عمل نه دی کړی.
زه دلاور فیضان د ورجینیا له ایالات څخه تاسو سره په لاین کې یم. چیرته رئیس جمهور وتوانیږي د امریکا سره د افغانستان هغه بایللې باور بیرته ترلاسه کړي، نو طبي خبره دا به د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې ډیر زیات مثبت تاثیر وکړي، بالخصوص په امنیتي او اقتصادي حالت باندې. او که چیرته هغه بایللې اعتبار او پارتنرشپ ترلاسه نشي، نو خدای مکړه دا به یو ستونزه وي د افغانستان او بالخصوص د نظام او جمهوریت لپاره. یو خوانه چې ګورو دا ملاقات ډیر اساس وخت کې تنظیم شوی وو او ډیر د اوږدې مودې لپاره تنظیم شوی وو، چې حداقل څلور ورځې او شپې به دلته په امریکا کې بالخصوص په واشنگتن ډی سي او ممکن په نیویارک تیرې کې. خو په دې وروستیو کې اورېدل کېږي چې سفر یې یوې ورځې ته مختص کړ، نو دا خپل یو سوال برانګیز ده او پوښتنه را ولاړی.
اوس به هم د زینو خزو غونه واور چې دوی امریکا ته د افغان مشرانو د سفر په اړه باندې څه نظریات لري.
رازیا حیدری ما د کندهار ولایت څخه سیاسي او مدني فعاله. زموږ تمه د ولسمشر څخه چې و سفر به امریکا ته لري ډیر دی. موږ افغانان خصوصا خويندې د ولسمشر څخه او هم چنان د امریکای د ولسمشر څخه ترڅو افغان خويندې او مندې وکولای شي هغه کوم لاسرورنی چې په دواله سيزه کې درلودې هغه لاسرورنی خويندې پاتې شي او هم چنان خويندې وکولای شي په آزادانه ډول سره خپل تعلیم وکړي، په اقتصادي چارو کې فعالیت وکړي، په سیاسي چارو کې خپل ونډه واخلي او وکولای شي د خپل ورونو ترڅنګ وژه په وژه په هر اړخیزه برخه کې فعالیت وکولای.
محتمل د ولسمشر څخه او د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې د هېواد امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي. د ښځو وضعیت او باید ښځې بېرته د پخوا په شان بېرته خپل فعالیتونه سره واخلي.
په دې اساس وخت کې د ښځو موضوع او یا هم حقوق ته اصلا خوندیتوب ورنه کړل شي او دوی فقط غواړي چې دا موضوع لوي طریقه حل کړي، د ښځو موضوع ته د یو جز موضوع په حیث ګوري.
کوم مثبت تغیرات د ښځو په اقتصاد کې هم نه دی راغلی، صرف د تعلیم په پروسه کې ښځې پرمختګ کړي، دا هم د دې خپل همت دی. البته دا چې زمينه سازي دولت کړي دی مننه کوو، نور داسې خاص لاسنیوي چا نه دی ورته کړي چې موږ وایو چې ښځو د پاره خدا توره وکړي. ښځو د پاره هم کارونه وشي چې بنسټیز کارونه وي، هم ښځې هم ځوانان او هم اهل خبره پکې ځای په ځای شي. که موږ خپل طرح خپل ځوانانو ته ورکو، زما فکر کې ملت راځي او ګډیر کده نه خارجي سیاست و.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
ازادي رادیو ته خوږیاست. اوس به هم ورشو د ولسی پاتونو راپور ته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړو په زیاتېدو د طالبانو پر ضد زرګونه ولسی پاتونوال جګړې ته تیار شوي دي. د طالبانو پر ضد دغه ولسی پاتونوالو مشري ډېرې د پخوانیو جهادي قومندانانو، د ملي شورا د یو شمېر غړو او نفوذ لرونکو سیاسي شخصیتونو پر غاړه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دغو ډلو پر ضد ګواښ کړی او ویلي دي چې باید وسلو ته لاس نه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسی پاتونوالو د افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی. پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنګان، کندوز، تخار، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نور هغه ولایتونه یاد شوي چې ځینو خلکو د طالبانو پر ضد وسلې راخیستې دي. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامي ګوند جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور، د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده، په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي حضرت علي او یو شمېر نور هغه کسان دي چې د طالبانو پر ضد د ولسی پاتونوالو پر اپاسولو کې لوی لاس لري. د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې له حکومت سره د نظر اختلاف لري، خو له افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف خپل خلک یو ځای کړی دي.
موږ د بدو او بترو ترمنز انتخاب وکړو. موږ اوس مهال همدا جمهوریت ټاکلې. موږ د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او د بیان د ازادۍ ملاتړ کوو. دا هر څه مو د ملیونو کسانو په قربانۍ ترلاسه کړی دي او اوس ترې په هر قیمت دفاع کوو.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر ضد د ولسی پاتونوالو هرکلی کړي او د دې لړۍ د پراختیا هیله خودلې. د دې وزارت ویان فواد امان ازادي رادیو ته ویل
به مشکل کې وزیر دفاع افغانستان
لکه څنګه چې د دفاع وزیر ویلي دا وزارت به یادو پاتونوالو ته هر ډول وسلې او نور تجهیزات برابر کړي. که دا خلک زموږ مرستې ته اړتیا ولري، حکومت به ترې هیڅ ډول مرسته ونه درېږي.
افغاني حکومت به یاد ریغ نه خوایم کړ.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان باور لري چې یوازې د خلکو راپاتول مهم نه دي، بلکې د دوی مدیریت کول اړین کار دی، ځکه د دوی په وینا په دې کار سره باید د جانبي عوارضو مخه ونیول شي. لړډلی میرزا محمد یارمند ازادي راډیو ته وویل
په اوس وخت کې فکر کوم جلا کیږي، خو باید ډیر دقت وسی او دا پاتون کوونکی مدیریت سی، ځکه دا سینسی چې بیا د انارشی او ځنځنی وخواته ولاړ نسو، چې په هر شار کې بیلابیل وسلوال کومندانان وي او په خپلو کې وسلوالې نشته کوي او د شارونو امنیت ګواښي، نو باید دې مسایلو ته پوره پام وسی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دې خلکو ته ګواښ وکړ او ویل چې دوی پخوانی محلي پولیس دي نه ولسی پاسونوال. په افغانستان کې د ولسی پاسونوالو لړۍ نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د حکومت د لسګونو زره ځواکونو تر څنګ ولسی وګړي هم وسلول شوي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه ورکړل شوې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وس هم د کورونا په اړه راپور درته لرو. په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو په زیاتېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت قرنټین موده وغځوله. دغه وزارت وایي د قرنټین دا موده به د سرطان تر 13 دوام ولري. په دې اساس به د ودونو، هوټلونو، ورزشي جمنازیومونو او ورته نور مرکزونو تړلي وي او په یو شمېر دولتي او ټولنیزو مرکزونو کې به هم بندیزونه جاري وي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا بندیزونه دوه نور اونۍ ته وغځول. د دغه پریکړې پر بنسټ به د سرطان تر 13 نیټې به دغه محدودیتونه پلي کیږي. تر دې وړاندې هم دوه ځلې ورته محدودیتونه لګول شوې دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ویل چې دغه پریکړه به په ټول هیواد کې پلي شي.
دا چې د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی اوس هم لیدل کیږي، بینان د عامه روغتیا وزارت د تخنیکی کمیټې د پریکړې په اساس باندې چې دوه اونۍ وړاندې کم محدودیتونه وضع شوي، سره د راتلونکې شنبې ورځې څخه به دغه محدودیت د دوه نورو اونیو لپاره وضع کیږي. په دې کې ټول هغه تعلیمي او تحصیلي نهادونه هم شامل دي، مدارس هم شامل دي، د هوټلو سالونو بندېدل، د سونا او حمامونو ورزشي کلبونو بندېدل او تر څنګ یې ټول هغه کوم کسان چې په دولتي نهادونو کې کار کوي، عمر د 55 کلونو څخه لوړ دی، حامله میندې شامل دي، څلور میاشتې څخه لوړ دی، او کوم کسان چې مزمن دوامدارې ناروغۍ لري، هغوی به هم د دوه اونۍ لپاره یو ځل بیا د کورونو څخه خپلې دندې ترسره کوي.
عامه روغتیا وزارت همدارنګه له دولتي ادارو غوښتي چې له غیر ضروري جلسو ډډه وکړي. دغه وزارت د جماعتونو له ملا امامانو او د ښاري بسونو له چلوونکو هم غوښتي چې روغتیا سپارښتنې عملي کړي. له بلې خوا د کابل ښار اوسیدونکي او مدني فعاله خاطره نوري وایي که څه هم د قرنټین غځېدل ښه ګام دی، خو په وینا یې چې یوازې ښوونځي او پوهنتونونو په تړلو سره دغه قرنټین به کوم ځای ونه نیسي.
دا چې د کورونا وبا لپاره بیا په افغانستان کې د قرنټین موده وغځېده او بیا تمدید شوه، دا ښه لاره ده چې قرنټین ووسي، خو دا چې یوازې مکتبونه او پوهنتونونه قرنټین وي دا یې د مخنیوي لاره نه ده، ځکه که دوی رخصت دي نور وګړي چې د کورونا څخه بهر ګرځي په بیرون ښار او بازار کوڅو بندونو کې مونږ ګورو چې خلک ډیر راشه او درشه لري، بازارونه ټول خلاص دي، دوکانونه ټول خلاص دي، کلب هاوسونه ټول خلاص دي، نو دا د کورونا وبا مخنیوي نشي کولای.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې رویا رامش بیا وویل چې د قرنټین مودې په غځول سره د کورونا مخه نه نیول کیږي، ځکه دغه ناروغي اوس په ټول نه کې خوره شوې ده.
دا مرختیا وزارت باید دغه قرنټین هغه وخت جدی نیولی وای چې دغه ناروغي په خلکو کې خپره شوی نه و. اوس دغه قرنټین هیڅ ځای نه نیسي، ځکه چې دغه ناروغي اوس په خلکو کې خپره شوی نو که چیرې قرنټین هم شي نو ځای نه نیسي.
دغه محدودیتونو سره هم مهاله افغان دولت د واکسینو بل دوره هم پیل کړی ده. تر دې وړاندې د هند تولید سترانزیکای واکسین تطبیق کېده، خو په وروستیو اونیو کې چینی واکسین سینوفارم خلکو ته تطبیق کیږي. دواړه واکسینونه د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. په افغانستان کې د کورونا شمېرې مخ په لوړېدو دي او عامه روغتیا وزارت د شمېرو پر بنسټ چې په وروستیو اونیو کې د کورونا د مړینې شمېر زیات شوی چې افغانستان د درېیمې څپې اوج ته رسېدلی. عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1900 وش پته تنه په کورونا اخته شوی او درش پته تنه ترې مړ شوی دی. په افغانستان کې د کورونا د ازمایښت او ناروغۍ درملنې لپاره کم امکاناتو ته په کتو اټکل کیږي چې د کورونا د خپرو شو یو شمېر به تر دې زیات وي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغۍ متخصص،
کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي رادیو ته غواګاست. د کونړ په ناړیا او اسمار ولسوالیو ترمنځ غزیدلې سړک وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو په مخ تړلې. د دې کار له عمله د یاد ولسوالیو ترڅنګ د نورستان د کامدیش او برګې مټال ولسوالیو اوسیدونکو هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کونړ د راپورته.
د کونړ ناړی او غزیاباد ولسوالی اوسیدونکو وی له یوې هفتې زیاته موده کیږي چې وسلوالو طالبانو اسداباد ته غزیدلې لارې تړلې او هر ډول تګ راتګ پرې بند کړی دی. د ناړی ولسوالی اوسیدونکو احمد ضیا د غزی آباد اوسیدونکو عبدالرحمن راته وویل چې وسلوالو طالبانو د لارو بندولو ترڅنګ پرې د سخلو او د ځمکو خړوبولو به هم بندې کړې دي چې دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
دا ټول مورز دغه لارې بندې شوې نو هغه پیدا راول لار هغه نن بند شو. دلته مشکلات دي، دلته بران شوې دي، شراره سند بس ستونزې دي، مریضان دي، دوایاري نشته، حالات ډیر خراب دي، ماشومان هم ډیر پاتې شوی یو طرف ته تلل نکوي.
د کونړ ولایتي شورا وای پر یاد لار د ختیز نورستان د کامدیش او برګي مټال ولسوالي وسیدونکو هم اسداباد، جلال آباد او مرکز پارون ته تګ راتګ کوي. د دوی په خبره کې په غزی آباد کې وسلوال طالبان د لارې بندولو ته دوام ورکړي نو ولسونه به د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د ولایتي شورا غړی او د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکو ملک شیرزمین خان
د غلار د مخالفینو لخوا بند شوې ده چې د دې بندیدو په وجه باندې د غازی آباد ولسوالۍ، ناړی ولسوالۍ، کامدیش او برګمټال ولسونه یو خوا د غذایی موادو د مشکل سره مخامخ دي، بل خوا د کورونا مشکلات هم دي. مرزونه ډیر دی په هغه ساحو کې د غلارې بندې د پولیس باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. ټول ولسونه رواني تکلیف سره مخامخ دي او کدا لارې وګدې شي نو دا مشکلات ورځ په ورځ باندې زیاتېږي.
حکومتي مسولین به ویل تیر څو ورځې هڅه پیل کړي چې د ناړی او اسمار ولسوالیو ترمنځ بند لارې لمینونو او نورو موادیو پاک کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل
ناړی نه تر غازی آباد پورې لار پاک شوې ده او اوس د غازی آباد نه تر اسمار پورې چې ډب خوړه او ډب روړو او دغه ساحې دي هلته هم زموږ عملیات روان دي او انشاءالله په نږدې وخت کې به دا لار خلاص شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د ناړی او اسداباد ترمنځ د لارې تړلو او هلته د حکومت لخوا د پیل شوو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. دغه لار په داسې حال کې د ترافیکو پر مخ تړل کیږي چې د نورستان د دوو ولسوالیو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا اتیا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پر لاسونو سقوط شوې دي.
دا ژوند رنگونه.
نوم دي څه دي؟
سارا.
سارا جلی کلاب ته راغلی ورزش کوي؟ څونه موده کیږي؟
د سه یو هفته کیږي.
یوه هفته کیږي. ستا خو وزن ډیر ښه دی، فټ یې. څنګه راغلی؟
زه غواړم اندام مې جوړ کړم.
مثلا څنګه عضله جوړه کی؟
عضلې مې جوړم او نس مې غواړم چې وړه کړی شي.
ښه ښه. د څو کلو یې؟
زه د شپاړس یم.
د شپاړس کلو. مکتب دې خلاص کړی؟
نه، یو لسم صنف کې.
یو لسم صنف کې. ښه. زړه پورې دی درته ورزش؟
ډیر زیات.
ښه. څه تغیرات دې تر اوسه پورې احساس کړی وجود کې؟
تر اوسه مې داسې خاص تغیرات نه دي احساس کړی، ځکه لږ وخت کېږي، یو هفته کېږي.
غواړی چې ورزش کې مډال واخلي، قهرمانی ترلاسه کړي؟
داسې خاص فکر مې نه دی کړی، خو پس ادامه ورکوم تر اخره انشاءالله.
ښه. کورنۍ څنګه؟ کورنۍ دې تشویقیي که څنګه؟
نه، تر اوسه خو کور کې مور مې خوندې دا ټول تشویقیي، خو د پلار له خوا مې داسې خاص اجازه نه لرم، خو بس بل یې به وسینو.
دلته ځانګړی استاد لري که له ټولو سره یو ځای تمرین کوي؟
نه، ځانګړی استاد مستاد نن نو راغلی.
څنګه خپله غواړي چې د فټنس په برخه کې ډېره مخته لاړه شي که د زیبایي اندام؟
نه، زیبایي اندام.
وزن دې اوس څو کیلو دی؟
شپېته.
شپېته ده زیبا یندم کې خو وزن زیاتیږي نو ته غواړې چې څونه شي
ډېره نه خو بس چې لږ چاغه سم او لږ مې وزن ډېر سي
څه فکر کوي چې ستا په کلا کې به رول ولري
ولا تر سمې داسې خاص فکر نه درته کړی
خامه خایل لري حتما لري سارا جانې بریالیتوب درته غواړم
مننه شوندې